سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه ته مو فريد سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت راکلی کوم. خبرونه په خبرونه پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونه مال طالب چارواکو وخت دي چې نړیوال بشري حقونه رعایت او د دوی په بند کې خبرلارو ته اجازه ورکړي چې خپل کورنۍ سره وګوري. یونه مانن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکي طالبانو په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې خبرې اعلان نیولې دي. یونه ماده طالبانو په بند کې د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او نجونو د تعلیم فعال متی الله ویسات په اشاره ویلي طالبان د ټولو هغو کسانو ته چې د دوی په توقیف کې د اجازه ورکړي چې خپل کورنۍ سره وګوري د ځان لپاره مدافع وکیل وټاکي او د هغو تورونو په اړه پوښتنه چې پرې لګېدلې دي. د بی پولي خبریالانو سازمان پرون ویلي و چې په تیرو ورځو کې په افغانستان کې نه خبریالان نیول شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ فقیر محمد، فقیر زی، جنغه صالح، حسیب حساس، حبیب سراب، سید وحدت الله عبدالی، شمس الله عمری، وحید رحمان، افغان مل، اطاولا عمر او پرویز ترګن په تیرو لسو ورځو کې د طالبان لخوا نیول شوي دي چې وحید الله افغان مل پرته له نورو ټولو د طالبانو په بند کې دی او د ساتلو ځای څخه یې تر اوسه پورې معلومات نشته دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزه وتنبای واده قطر له ځانګړي استازي سره د افغانستان په وروستۍ او تحولات خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني پرون په دوحه کې لاغلي وتنبای وسر لیدلې دي. دوی د افغانستان پر مسله سربیره له ملګرو ملتونو سره د قطر د دولت په همکارۍ او اړیکو هم بحث کړی دی. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د امریکا په شمول د لویدیځو ګڼو هیوادونو د افغانستان لپاره خپل سفارتونه او استازولۍ قطر ته انتقال کړي دي. اروپایي ټولنې ویلي چې افغانستان له یوې بې مخینې بشري بحران سره لاس او ګریوان دی. د ټولنې د طالبانو د واکمنې د دوه کلن کېدو په مناسبت په یو ځانګړي راپور کې دا خبره کړې ده. د راپور له مخې د افغانستان نږدې 9 میلیونه خلک د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړمن دي. اروپایي ټولنې همداراز په افغانستان کې ځینو نورو ناخوالو ته هم اشاره کړې ده چې د ډلې لامه ژوند او کار د ښځو و بشپړ محرومیت دی. په کندوز ولایت کې یو طالب چارواکی یو طالب قمندان وژل شوی دی. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې تېره شپه 10 بجې د کندوز د امنیې قمندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې پخوانی مدیر سمیع الحق په کندوز ښار کې په هوټل کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی. خو په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. سمیع الحق د کندوز د 4-3 ولسوالۍ اوسیدونکی او د طالبانو لپاره له مهمو قمندانانو څخه شمیرل کېده. تر اوسه د دې برید ولیت کومیټاله چا په غاړه نه اخیسته او د امریکا په متحده ایالاتونو کې پات باندې یو پیړۍ کې د تر ټولو خنړی او لګیدل د قربانیانو شمیر یو څلور لسته ورسیده. د هوایي ایالات په ماوي ټاپو کې د سوځیدلو سیمو او رانې ولاندې د مړو او اسارو خلکو د لټون او شخورن عملیات له هم روان دي. په هوایي ایالات کې یو اونۍ وړاندې د اور لګیدنې لامل تر څېړنې لاندې دی او چارواکو په او چارواکي په دې لټه کې دي چې ولې د دغه ایالت د بیړني خبرتیا سیستم د اوسیدونکو د سولې په خبرتیا کې پاتې راغلي دي. د ماوي د اسراري مدیریت دفتر مشر د لارم د نغې غولو دفاع کړې ده. ویلي دي چې د دې کار به نور هم د کار به د دې ویر رامنځته کړي چې تلفات نور هم زیات شي. ځینې خلک د اور د چټکو لمبو څخه د خلاصون لپاره ډېری ودانۍ ویجاړې کړې دي او سمندر ته تښتېدلي. اروپایي ټولنه وایي په روان میلادي کال کې 8.3 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې د طالبانو دوه کلنې واکمنۍ په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې افغانان له چټک اقتصادي سقوط، بیکارۍ او د لوږې له خوارځواکۍ تر څنګ له ځینو نورو ګواښونو سره مخ دي چې دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
اروپایي ټولنه وایي افغانستان د یو بیساري بشري ناورین سره مخ دی او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یادې ټولنې د طالبانو د واک د مودې د دویمې کلیزې د پوره کېدو په مناسبت پر ناوخته په خپل خپاره کړي راپور کې ویلي دي چې په 2023 میلادي کال کې 28.3 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د یادې ټولنې په راپور کې راغلي له دې ډلې 10 میلیونه یې له سختې لوږې سره مخ دي او 1 میلیونه نور د خوړو له شدیدې نامنۍ سره مخ او لقحتی یو گام لري دي. په راپور کې ویل شوی چې افغانان له چټک اقتصادي سقوط، لوږې او د خوارځواکۍ له ګواښ، انفلاسیون او په ښارونو او کلیو کې د بېوزلۍ له ډېرېدو سره مخ دي. په راپور کې هم دا شان راغلي چې د افغانستان دامې روغتیا سیستم نړېدو ته نږدې شوی او په دې هیواد کې د ټولنې نیمایي برخه یعنې ښځې او نجونې په عام ژوند کې له فعالیتونو څخه منع شوي دي. د اروپایي ټولنې په وینا د بیکارۍ لوړې سطحې او د مهمو توکو په بیو کې دوامداره انفلاسیون د کورني پورونو او سطح لوړ کړی. په راپور کې ویل شوی چې افغانستان له طبیعي ګواښونو سره هم مخ دی چې فریکونسي او شدت یې د اقلیمي بدلون د اغېزو له امله زیاتېږي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان هم وایي کارونه نه ورته پیدا کیږي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د تخار ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي د خوراکي توکو د اخیستلو وس نه لري.
ملت در په در دی، پیسې نشته. که په دوه اونیو کې کار پیدا شي هغه کور ته غواړي او نور توکي اخلم، خو که پیدا نه شي نو د الله په توکل ګرځم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی سید احمد چې له تیرو دو کلونو راهیسې بې دندې دی او ناوړه اقتصادي شرایط یې رنځوي وایي پخوا که بېوزلي تر ډېره په کلیو کې وه، اوس په ښارونو کې هم زیاته شوې او ګڼ هغه کسان چې لوستې دي د بېکارۍ له وجې له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ شوي. نوموړی وایي
هغه کورنۍ چې په ښار کې میشتې دي او سواداره دي، ځکه چې سواداره اوس په یوه اقلیت باندې بدل شوي دي او دوی ټول بیکاره شوي او پر کورونو ناست دي، نو د دوی مشکلات هم زیات دي، اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي.
د اروپایي ټولنې د راپور په اړه د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد خپل غبرګون له ازادي راډیو سره شریک نه کړ، خو تر دې مخکې طالب چارواکو د بشري او اقتصادي ناورین په اړه راپورونه ویداوې رد کړې وې او دا یې بهرنی پروپاګاند بللی و. خو په افغانستان کې اړمنو کسانو او نړیوالو موسساتو په ځلونو په خپلو راپورونو او څرګندونو کې دعوې کړې چې په افغانستان کې بشري ناورین ورځ تر بلې پراخېږي او د مهارولو لپاره یې نړیوالې مرستې او د طالبانو حکومت اقدامات کم دي. یوه اونۍ مخکې د ناروې د کډوالو شورا هم خبرداری ورکړی و چې که په افغانستان کې له اړمنو سره د مرستو بودیجه ډېره نه شي، د دې امکان شته چې د خوراکي توکو د مرستو پروګرامونه د روان میلادي کال تر پایه پای ته ورسیږي. که څه هم د بشري او اقتصادي ناورین له امله بېلابېل بنسټونه په افغانستان کې د اړمنو او زیانمنو شمیر په یو څه توپیر سره ښیي، خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا ویلي چې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
په ختیځ کې نورستان ته باور شو. په نورستان کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو چارو ریاست مسؤلین وایي په ختیځو دوه ولسوالۍ و کم دېش او برګې مټال کې د ځنګل وهلو مخنیوي لپاره قومي مشرانو او ځایي چارواکو ته یو طرحه ورکړې ده او هغوی د پوره پلي کېدو ژمنه ورسره کړې ده. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت ولایت دی چې غرونه یې په شنو ځنګلونو پټ دي، خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د هیواد د نورو ځنګلونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه هم وهل شوي چې زیاته برخه یې په کامدیش کې پرې شوي او ګاونډي هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوي. چارواکي وایي د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې، خو اوس هم په کامدیش او برګي مټال کې د بېشمېره برقي ارو په وسیله ځنګل پرې کیږي چې دوی د مخنیوي لپاره یوه طرحه قومي مشرانو او ځایي چارواکو ته سپارلې ده. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
په سیمه کې موږ ولیدل په مختلفو کلو کې د برګ مټاله د کامدیش په لسګونو چانسې لګیا وي او ځنګل یې وهه او بې سپینګیرو ډار راکړو چې د ځنګل د وهنې مخنیوي دغه طرحه به تطبیقوي او هغه پخوانۍ ناغې چې د ځنګل وهلو په سره کې به د خلکو لخوا هغه اخیستلې هغه به بیا راژوندی کوي او د ځنګل د وهنې مخنیوی کوي.
هغه وایي د وهل شوي ځنګل د بیا احیا او خلکو ته د کار زمینې برابرولو لپاره بېلابېلو مرستندوی موسسو سره خبرې کړې او ډېر زر به په یادو ولسوالیو کې ګڼې پروژې پیل شي. ځایي اوسیدونکي وایي په دې خوښ دي چې سیمه همداسې زرغونه او ښکلې پاتې شي. د ځنګل بیا رغونې او ساتنې برخه کې هرې همکارۍ ته چمتو دي. د برګي مټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني
حفاظت دوپاره د جنگلاتو نه وهلو دوپاره مکمل سپینګیرو سره تشریحي ویناوې وکړې. جنگلونه بې ځای قطع کول منع دی. نو په دې غونډه کې تقریبا ټول برګمټال ولسوالي سپینګیرو خبرو ورسره د وعدای کړی انشاءالله به د دې نه به جنګل قطع نشي.
په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د نورستان په گاون کونړ کې د لرګیو د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا په زرګونه هکتار ځمکه د نخترو ولاړې دنګې ونې چپکړې شوې. د وهل شوو لرګیو زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له کرښې اړول شوې او یو اندازې د حکومتي مشرانو په فرمانونو او امرونو کابل ته انتقال شوې. د خلکو په وینا چې کابل ته د امرونو او فرمانونو په وسیله رسول شوی لرګي هم به پاکستان ته وړل شوی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغ لاست. زم علي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخوري. اوریدونکو تاسو په نور بس د خبرونه کې نن پر دې موضوع باندې بحث اوري چې د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. آیا دا کار امکان لري او که یې ولري نړیوال به څه ډول هغه کسان چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې په جنسیتي تبعیض تورن دي محاکمه کړي؟ د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې پر دې ټینګار کړی چې ښځو ته د اسلام د اصولو پر اساس باندې حقوق ورکوي. آیا هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي د اسلام د دین له اصولو پر اساس دي که نه؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې اوژې امیل او اغلې صبرینا حمیدی میلمنې دي. اوریدونکو تاسې هم کولای سئ چې پر دې موضوع باندې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او یا هم زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. تاسې کولای سئ چې د ازادي راډیو پر واتساپ شمیره باندې یا هم زنګ ووهئ خبرې وکړئ او یا هم په لیکلې یا غږیزه بڼه باندې پیغام پرېږدئ. زه به ستاسې پوښتنې په دې خپرونه کې یو ځای کړم. د واتساپ شمیره ده 00202211401. یو ځل بیا هم شمیره تاسو ته تکراروم. د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې تاسې موږ ته په دې خپرونه کې زنګ ووهئ او له موږ سره ګډون وکړئ. ستاسی نظریات او ستاسی پیغامونه موږ ته مهم دي. د تلیفون شمیره د واتساپ شمیره ده 00202211401. اوریدونکو تاسی زموږ غږ له ازادي راډیو او یو د نور بس د خبرونه روانه ده. زموږ میلمنی اغلی اوژی امیل او صبرینا حمیدی را سره دي. د دوی څخه ډیره مننه کوم چې له موږ سره خبرې کوي. او لومړی پښتنه به اغلی امیل ستاسو څخه وکم. اول خو مننه چې تاسی د خبرونه ترغلاست. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګوردن براون خبرې چې وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه دي هغه کسان چې د طالبانو په حکومت کې د نجونو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض کې ښکیل دي هغوی دي محاکمه کړي. ستاسو په فکر دا څومره امکان لري؟
لومړی تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم که نیتونه موجود وي، که دوی واقعا وغواړي او زړه یې په افغانانو باندې سوځي، خصوصا په هغه جنکیو باندې چې د دوی ټولې هیلې ارمانونه د خاورو سره خاورې شو او هر یوې سترګې ډکې د اوښکو د ژراګانو نه روحینه ناروغۍ دوی اخته شوي دي، چېرته تلی هم نه شي، همدا یې وطن دی. نو کورنۍ کې هم تاوتریخوالی زیات دی، د دوی هم خپل راتلونکي ښه نه ګڼي. که وایي که دوه کاله دوام وکړو، که دا ډېر عمر دوام وکړي، موږ خو د تل لپاره موږ د خپل هغه تعلیم څخه به برخې شو، نور به هېڅ چېرته ونه رسېږو. ځکه دغه علم پوهه ده، دغه تعلیم ده چې انسان هر هغه هدف ته چې دوی ټاکلی وي او ځانونه ورسوي، د همدې لارې نه کېږي. بغیر د هغه نه رسېدنه خو ډېر ناممکن ده. نو جنکۍ ته پوهېږي افغانستان کې یو دودیزه ټولنه ده چې لږ عمر زیات چې بیا نو کورنۍ بې له دې چې د دې خوښه وي او که نه وي، دوی تصمیم نیسي او دوی واده کوي اخر غنی چې دی باید خپل کورونو کې شي. نو هغه وخت بیا سخته ده چې دوی تعلیم ته بیا ادامه ورکړي، ځکه عمرونه یې د هغه تعلیم د هغه سنس نه فرق کوي، اوچتېږي. بیا نو نشي کولی چې هغه تعلیم ترلاسه کړي. واقعا سخته ده که دوی وغواړي او ملګري ملتونه د دې نیت لري او واقعا غواړي چې افغان نجونې خپل تعلیم دپاره بیا هم امید پیدا کړي او تعلیم ادامه پیدا کړي او دغه عملي ګامونه دوی پورته کړي، لارې چارې ولګوي، په دوی فشارونه راولي، نو امکان لري چې دوی لاس په سر شي. په یو شکل اوس هم مطلق دوی جواب نه دی ورکړی چې موږ تعلیم ته اجازه نه ورکوو، خو وایي چې لارې چارې به وګوري. دا او هغه دپاره به یو څه دوی خواخوا کړي او دا به امکان ولري چې دوی دې ته غاړه کېږدي. دوه کاله ډېر عمر دی، ډېر اوږد عمر دی چې دوی پاتې شول، او که دې نه نور هم ادامه پیدا کوي، زه فکر کوم دا به لوی جفا وي، دا ظلم دی، دا یو ستر خیانت دی چې په دې عصر زمان کې په افغانانو باندې خصوصا په تعلیم برخه کې جدي اساسي حق دی.
بله، ډیره مننه اغلی اوژي. امیل زبیر ته تاسو ته درځم، او اوریدونکو تر هغه وخته پورې چې موږ د خپرونې نور میلمنې هم وصل کیږي او له اغلی اوژي امیل سره خبرو ته دوام ورکوو، تر هغه مخکې زه غواړم چې یو راپور واورو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره سم په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی دی، او د لیکلي دی چې د نجونو او ښځو په برخه کې بندیزونه د نړیوال ټولنې او د افغانانو له غوښتنو سره بیا هم پر ځای نسول، هغه حقونه چې باید دوی ته ورکول سوي وای. نور به په دغه راپور کې واورو او بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول، او په دې هیواد کې په نجونو او ښځو د لګیدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. هغه په خپل ایکس شبکه یا په خواني ټویټر له نړیوال ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرېنږدي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د خغلی ګوتریش د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو پرونی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د دوی حکومت باثبات او پیاوړی دی. که څه هم خغلی مجاهد په دې مرکه کې ادعا کړې چې دوی مسؤولانه عمل کوي، خو بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایي رئیس سیما باهوس طالبان تورنوي چې د نجونو او ښځو په حقونو یې سیستماتیک او پراخ بریدونه کړي. په هغه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په پاڼه د اغلی باهوس له قوله پرون خپره شوي، په کې لیکل شوي طالبانو د څه باندې 500 فرمانونو، حکومتونو او بندیزونو له لارې د ښځو د ژوند هیڅ اړخ به لاسوهنه نه دی پریښی او هیڅ ازادي ترې په امان نه ده پاتې. هغه زیاته کړې طالبانو داسې سیستم جوړ کړی چې د ښځو د ځپلو پر بنسټ ولاړ دی او په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید ګڼل کیږي. هغه څه چې میرمن باهوس یې د بدلون لپاره په طالبانو د فشار راوستلو غوښتنه هم کوي، خو د طالبانو حکومت له کره اسناد وړاندې کولو پرته تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم پرون خبره کړې اعلامیه کې په نجونو او ښځو د بندیزونو په اړه د طالبانو فرمانونه تبعیضي بللي او زیاتوي، د ملکي وګړو د خوندیتوب او د بندیانو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د یو لړ مسالو په اړه څارنی مستند کول او ملاتړ ته دوام ورکوي. خو بلخوا یو شمېر افغان فعالان وایي په لومړي قدم کې د طالبانو د ناسمو کړنو قربانیان نجونې او ښځې دي، او پر وړاندې جدي ګامونو پورته کېدو ته اړتیا ده. د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حافظي:
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه دوو کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اتفاق وکړه. کوم څه چې موږ توقع درلوده یا د افغانستان ښځو په مجموع کې توقع درلوده چې دوی باید عملي ګامونه ولري، حداقل د فشار لالو استفاده وکړي پر طالبانو باندې تر څو د دوی د بندیزونو یا هم د دوی د ظلمونو یا د وحشت مخه ونیول شي. خو دوی دغه اقدام تر اوسه پورې ونه کړ، او دا چې په کومو دلایلو او د څه لپاره تر اوسه پورې خاموشي اختیار کړې ده، دا هم موږ ته سوال برانګیزه ده.
یو بل افغان فعال ملال اخونزاده بیا وایي تیرو دو کلونو کې په افغان جون او خزو د لګیدلو بندیزونو په اړه خبرګونونه او مبارزې کومه ګټه نه ده کړې.
د اوس چې کوم د شوزو ملاتړ دوی اعلان کړی دی، په دې هیله چې په واقعي ډول د شوزو ملاتړ وکړي او شوزو خپل کارو ته ستنی سي، د مکتبو او د پوهنتونونو دروازې د شوزو پر مخ خلاص سي.
د طالبان اوسنی رژیم افغان جون او خزو د تعلیم، کار او سیاسی، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه منع کړي. هغه څه چې له عملی افغان جون او خزو د طالبانو دا دوره هم د خپل راتلونکي لپاره د مخکینۍ په څیر تیاره بولي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو تاسیس مرجغلا ازادي رادیو اوري او تاسی د شوزو د حقونو په برخه کې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې یو راپور هم واورید. زموږ لملونو سره به بحث ته دوام ورکو. غلی اوجی امیل لمر سره د ټلیفون لارې وصل ده. غلی امیل، په داسې حال کې چې د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد یو جنایت وګڼي. د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس توبیاس الوډ بیا ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو سره تعامل وکړي، یعنی ورسره ودی کښېدنی او مذاکرات دي ورسره وکړي. ستاسو په نظر دا ډول مختلف نظریات چې د نړیوالو د چارواکو لخوا څخه راځي، دغه په څه معنا تاسو ګڼئ؟
زه خو وایم چې دا یو نیک ګام دی، ځکه چې دوی حداقل اندېښنه لري او پوهېږي چې دلته نیمه نړۍ بشر ده، انسانان دي، دغه میرمنې چې خصوصا د خپل اساسي حقونو یعنی تعلیم څخه دومره اوږد مهال پورې بیا هم د دوی دریز بدل شوی نه دی او دوی هغه بهانې لري یا هغه خبرې لري چې موږ موقتي ډول تر امریسانی پوری نو هغه ته معلومیږي چې دا ډیره وګدا شو د تعلیم لپاره دا ډیر یو ورځ سخت ده، خو دا چې 2 کاله دی د خپل د اساسي هغه نه چې هغه ماین سن لري چې هغه د تعلیم جذبی او د تعلیم یو سن لري، د سینه دی کړه هغه نه تیریږي بیا خو ډیر سخت به وي چاوی دامه ورکی هغه د شرایط د ژوند اجازه نه ورکي. نو کدوې د سیګاګونه پورته کوي او د سلاري چارې ګوري، زه فکر کوم چې دا ګټور دی او کدی د تعامل د پر راشي کېدای شي یو نتیجې ته ورسیږي او دوی وکولای شي چې یو څه خپل دریز نه لاستر شي او بلاخره یو څه لاره وګوري، بلاخره وکولای شي دغه نجونې د تعلیم سپاتی برخه چې پاتې ده هغه ته ادامه ورکړي او خپل لغه هیلو ارمانونو ته ورسیږي. که څه هم دغه وقفې که د کرونا د وجې نه و، که هغه وختونه چې زما یادیږي هغه 15 کاله اول دوره چې دوی راغلل هر ورځ ویل چې بیا به ادامه ورکړو، بیا به تعلیم ته اجازه ورکړو، خو 15 کاله موږ هغسې تیر کړو چې ادامه پیدا نه کړو. خدای مکړه که دوی دغه سیغګونه پورته کوي نه او آرام کینی او صرف تماشاګر پات کیږي، زه فکر کوم دغه اوږد مهال بیا د دې جنکیو دپاره د همیش دپاره دغه لاره به تړلې پاتې شي او 15 کاله خو یو عمر دی، اوږد عمر دی چې بیا دوی نو نشي کولی دغه نیمایي برخه به فلج پاتې شي، دا به ونی شي کولی دغه ټولنه چې د پرمختګ دپاره د خپل حیات د پرمخ بیولو دپاره د ښځو د تعلیم دپاره په دې عصر زمان کې ډېر زیات ضرورت لري، دوی به هسې پاتې شي او به دا هېڅکله نه جبران کېږي، دا به هېڅکله هم دا وخت او دا فرصتونه د تعلیم دپاره چې د جنکو یې نه اخیستل شوي دا به بیا دوباره لاسته راینه شي.
مننه اغلی امیل. یو بل پښتنه دلته هم راپورته کیږي چې د برتانیا د همدغه محافظه کار غوند مخکښ غړی چې مخکې تاسو ور باندې خبري هم وکړي د توبیاس ایلوډ په نوم باندې چې د ویلې د چې باید د طالبانو سره د برتانیا حکومت تعامل وکړي یا مذاکرات سره وکړي. تر دې مخکې ایلوډ په یو لار څرګندونه کې یو ویډیو لاس پر لاس و د ویلې و چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغانستان حالات شسوی دي، خو پر د باندې ډیر انتقادونه وسول او د همکاران ور باندې ډیر انتقاد وکړ. هغه مهال د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د ایلوډ دا څرګندونی ستایلی وې، د ویلو چې دا د دوی د دغه هر کلی کې وي د دا ډول نظرونو. اما کله چې نړیوال چارواکي پر طالبانو باندې انتقاد کوي د بشري حقونو په برخه کې، په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې، بیا طالبان وایي چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده. تاسو دغه ته په څه نظر ګوري؟
خبره
دلته
ده چې طالبان یو څه کارونه کړي دي، زه نه وایم مثلا امنیت په برخه کې موږ احساس آرامۍ کوو که یو ولایت ته ځو که یو کوم ځای ته ځو. سمه ده چې میرمنې نشي کولی بې محرم لاړ شي، خو خیر په هر صورت بیا هم یو سکون شته، یو اطمینان شته چې زه سفر کوم خو نه ضایع کېږم او لاره مې نه نیول کېږي. پخوا یې واشت و او دغه جزایر د قدرت چې دوی توپک مارې بې مسؤوله توپک اصلي درلودلې وو، وژنې کولې وو، هدفي وژنې کولې، هر رقم ګاډه ماري به یې کوه، هغه ختم شو، هغه اوس نشته دي. دا لوی لاسته راوړنه ده د طالبانو. او نور چې دا ځینې ښه کارونه هم شته دي، اما ورسره دا چې تعلیم چې اساسي برخه ده، دا چې د میرمنو کار او تعلیم پیل دی که اوس فعلاً دپاره دوی لازم نه ګڼي، مشارکت سیاسي، فرهنګي او ټولنیز چارو کې په هغه ډېر مهم ځای کې چې موږ لاسرسی درلودو، امکاناتو، زمینه، شرایط مساعدو، اوس نشته. خو دومره چې بیکاري زیاته شوه، دومره چې چیرې چې ښځې کار کوي هغه مراکز، هغه ادارات له منځه وړل کېږي په همدي شکل سړی ویني. مثلا کودکستانونه ټول ښځې مسؤلین وو، ډېر کم په کې نارینه کار کوو. څرنګوالی کې ډېر دغه وکیلان مدافع د ښځو دپاره تقریبا 80% میرمنې وي. دا له منځه لاړه مثلا څرنګوالی کې ډېر اداراتو کې میرمنې وي، یا د خشونت دغه مراکز چې ټول ولایاتو کې میرمنې کار کولې دا ټول له منځه لاړل. داسې ځینې نور ځایونه چې هغه کې د دوی وړتیا او دوی قدرونه وو په دې کې، مثلا دا دار المعلمین له منځه وړل. موږ باید ډېر کلونه وروسته راتلونکي کې موږ به مسلکي استادان معلمین ونه لرو. یو وخت په ولایاتو کې بلکل کمای وو، اوس به په ولایت څه چې په مرکز کې به هم دېنه وروسته به کمای شي، هېڅ به نه وي مسلکي معلم. ځکه خو د تربیې دپاره هغه مرکز چې راتلونکي کې باید معلم تقدیم کړي، هغه ته ځکه خلک خو هغه معلمین چې دي یا فرار کوي یا تقاعد کوي یا بالاخره په یو ډول دا خو یو سایکل و، دا خو یو هغه و چې وایي معلم کافي اندازه معلم شته، دا خو کیدای نه شي. دا خو داسې نه ده، دا د سیستم چې داسې جوړ شوی دی او تعلیمي مراکز معلمین او کادرونه فارغي او ټولنې ته وړاندې کوي، دا خو همداسې سنجول شوي دي چې ځینې چې عمرونه یې زیاتېږي هغه د کاره برطرف کېږي، هغه کورونو کې کښېني، نور کسان یې ځای نیسي. زه نه پوهېږم چې دوی دغه کړنې چې کوي دا به څه اساس وړاندې دي.
مننه
به څنګه کېږي؟
مننه اغلی امیل. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو د نور بس د خپرونه اورئ د ازادي راډیو ده. اوس هم د خپرونې دوهمه میلمنه اغلی پښتنه ځواک چې پخوانی ښوونکی ده، له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اغلی ځواک، تاسو ته ښه راغلاست وایم او مننه چې وخت مو وایستې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د طالبان غواړي چې د نړۍ سره او په ځنګړي توګه له امریکا سره اړیکې ولري، د دې بنسټ به پر هغه خبر وي چې د افغانانو حقونه څه ډول کېږي، په ځنګړي توګه د ښځو حقونه. تاسو څه فکر کوئ چې امریکا پر طالبانو باندې څه ډول فشار راوستلای سي چې د ښځو حقونه ورکړي، او هغه حقونه چې د افغانستان اساسي قانون او نړیوالو قوانینو ورکړي دي؟
ډېره مننه بشیر صاحب، خدای دې وکړي چې څنګه اوسېږي. په اول کې ټولو درنو اورېدونکو ته مې سلامونه وړاندې کوم، او وروسته له هغې نه تاسو ته. د تاسو دې سوال په ځواب باندې به زه دا ووایم چې دا ټول پلانونه که موږ وګورو، دا د امریکا پلانونه دي. اوس دوی غواړي چې بېرته دا تحمیل کړي چې نه، موږ غواړو دوی باندې فشار راولو تر څو دوی د افغان ښځې یعنی کارونو ته پرېږدي، وظایفو ته پرېږدي، تحصیل باندې بېرته یو رنګ ونیسي. نه، دا خو ټول پلانونه دي، موږ په دې باندې ښه پوهېږو. اوس دومره د افغانستان خلک دومره یعنی بې سواده، یعنی عقب مانده، یعنی دومره خلک نه دي چې په دې پلانونو باندې پوه نه شي. موږ پوهېږو اوس د دوی بېرته پلان سره جوړوي چې ودرېږه، موږ بېرته دغه امریکا غواړي بېرته هغه خپل هغه قدمونه، هغه غلط قدمونه چې په افغانستان کې ایښودلي دي. اوس هم د دوی دغه غلط قدمونه دي چې موږ نو دغه خپل تعلیم نه، د خپل تعلیم تربیې نه موږ پاس پاتې یو، خپله دغه د راتلونکی
بله. د طالبانو په حکومت کې ستاسو په نظر داسې خلک نسته چې دغه کار چې تاسو فکر کوئ چې دا د امریکا کار دی، نه؟ نو ولې طالبان برعکس هغه غوښتنې نه مني چې د افغانانو دي؟
طالبان ګوري بشیر صاحب، که وګورو دا د بل په لاس کې دي، دا د امریکا په لاس کې دي. دوی خپله هیڅ کار نشي کولی، دا یو پلان و، دا د طالب راتګ راتګ افغانستان یعنی د دغه یو بحران سره مخ کېدل، دا ټول د امریکا لاس دی، دا ټول د امریکا لاس دی. یعنی هغه وخت جمهوریت کې چې کله د امریکا پلان نه و، نشوی کولی طالب حتی یوه ولسوالۍ ته هم سکوت ورکړي، یوه ولسوالۍ حتی راته ونیسي. 24 ساعته یعنی په څلورو ساعتونو کې دوی نشوی کولی، ډېری کوشش باندې کول چې یوه ولسوالۍ ونیسي. په یو ساعت کې دوه ساعته کې بېرته تېره نیول افغانانو، د افغان د مونږ افسرانو، د مونږ امنیت، د مونږ دومره قوي. خو کله چې پلان شو، کله خبر د قرارداد شوه، اوس په دې باندې ټول افغانان پوهېږي چې دا قرارداد
نو ستاسو په نظر بلې د دې قرارداد ګټه څه ده چې امریکا به د طالبانو ته دا وایي چې پر ښځو باندې ظلمونه وکړي لکه تاسو چې وویل؟
دوی امریکا اوس غواړي، امریکا اوس غواړي چې دغه افغانستان بېرته له خپل کنټرول لاندې راولي، خپل تسلط یعنی سلطنت لاندې راولي. دوی په یعنی دغه غواړي چې د افغان خلکو، افغان میرمنو له دغه حکومت نه زړه تور شي. دغه حکومت چې دغه اوس راغلی ده، دوی خپل نه هغه ته نه پرېږدي کارونو ته. دوی ټول هغه یو ابرقدرته کشور دی، یو ابرقدرته هېواد دی، نو نشي کولی. افغانستان اوس هم د دوی په ولکه کې دی، که موږ اوس د افغانستان کې د دوی دوه بې پیلوټه طیارې ته وږي، دا له څه لپاره؟ ته خو اوس د افغانستان وتلی، افغانستان کې اوس څه حق لري چې کوم طیارې موږ ته راولې؟ دا اوس غواړي چې د افغانستان میرمنو، د افغان میرمنو زړه له دې حکومت نه، له دې خلکو نه، له دې هغه نه تور کړي، بېرته دوی خپله واکمني په افغانستان کې، لکه په دغه شلو کلونو کې چې دوی خپله واکمني کوله، بېرته راشي. ځکه افغانستان کې خپل اقتصادي نه وګوري.
د طالبانو مسؤلیت ته کراسو د یو حکومت په توګه باندې، دا خو ډېر اسانه دی چې څوک امریکا یا کوم بل هېواد ته ګوته ونیسي چې دا د دوی تېروتنه ده یا دوی دلته دغه کارونه کوي. که طالبانو ته وګورو، طالبان ولې نه دي توانېدلي چې د خلکو خبرو ته غوږ ونیسي، په ځانګړې توګه د ښځو چې اعتراضونه وکړل، په لارو کوڅو کې راووتې، د هغوی سره دا ډول چلند وسو چې اوبه ورباندې راخوشې سوې او هوایي ډزې ورباندې وسوې، او تر ډېره په ځینو مواردو کې ښځې بندې سوې، زندان ته یوړل سوې. د دغه کار د مخنیوي په خاطر باندې طالبان څه مسؤلیت لري ستاسو په نظر د یو حکومت په توګه؟
دلته بشیر صاحب تاسو رښتیا وویلي چې دلته د موږ په وطن کې ډېر ظلم ښځو سره روان ده. هغه که په هر حصه کې واوسي، ځکه تاسو شاید نه وي لیدلي، تاسو له وطن نه لرې یئ. موږ وطن کې همدغه وطن کې موږ ژوند کوو، هر کوڅه کې هر ولایت کې موږ ژوند کوو که نه. موږ لیدلي دي، خلک لیدلي دي، ټول ډېر ځله دوی تر سره روان ده. خو دوی خو وایمه چې دوی د بس په ولکه کې دي، دوی په خپل اختیار کې نه دي. بشیر صاحب، دوی خپل اختیار کې نه دي. آی کار چې دوی خپل اختیار کې وای، یعنی که دوی خپله اختیار کې وای، خپل مسؤلیتونه یې د خپل ولس په مقابل کې درلودلی، دوی هېڅ وخت دا سفرونه د افغان ښځو سره نه کول. دوی د بل په لاس کې دي، دوی د بل په اشارو باندې دنیا تیږي.
مننه اغلی ځواک زبرته تاسو ته راځم. اغلی امیل، ستاسو څخه به بیرته د موضوع په اړه باندې پوښتنه وکړم چې آیا دغه امکان لري چې نړیوال هغه کسان چې د طالبانو په حکومت کې په دې تورن دي چې د جنسیت پر بنسټ باندې تبعیض کوي د ښځو سره، هغوی محاکمه کړي، آیا دا ډول اقدام ستاسو په نظر باندې امکان لري؟ کوم عملي بڼه به ولري ستاسو په نظر کنه؟ او بیا به که دا ډول کار وهم سي، د دغه نتیجه به څه وي؟
زه فکر کوم چې اوس چې دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې دوی داسې سر کېږي نه، او په دغه کړنو باندې متهم دي او عملا دا کار کوي، دا ډېره اوږده پروسه شوه. بلاخره دوی دې غږونه پورته کړل، دوی سره په تماس کې شول، دوی خپل اعلامیې نشر کړه، خو دنیا خپل آواز پورته کړه، هر یو په خپل هغه سره وار سره د افغان جنو د تعلیم په خاطر د غږونه پورته کړل، خپل هغه مسؤلیت یې په ځای کړه. نو دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې راځئ دا کار وکړو. که د دوی دغه نیتونه آسمان چې نیت لري، که دا کار عملي کړي او وغواړي، دوی د پاره اصولو شرایط برابرولی شي، او که دوی دپاره هغه کسان چې په د طالبانو کې دي، ځینې دوی ښه نظرونه لري، اکثرا په مناسبتي وختونو کې خپل غږ پورته کوي، او دوی د دې طرفداره دي چې افغان نجونې درس ووایي. اما ځینې چې ډېر تون دریز لري، زه فکر کوم هغه د دوی ذهن دی همداسې وي، او هغوی غواړي چې دوی محاکمه کړي، د هاکو محکمه کړي، نړیوال محکمې ته دوی په هغه شرایطو دوی وغواړي، دوی کولی شي. ځکه دوی خو ملل متحد ځان دپاره باید هغه قوانین چې اوس دي په دې اړه چې دوی محکمې ته نه شي کشولی او قوانین نه لري، دوی باید کښېني. ځکه د ضرورت په اساس خلک دغه قوانین جوړوي، او دلته د دې ځمکې پر مخ، د دې ښکلې ژوند بخونکې ستوري پر مخ، په نن عصر کې په داسې یو هېواد کې داسې یو بربند براله رسوا یو عمل ترسره کیږي چې د هغه د اساسي حقونو خلاف، د اسلام حقونو، د اسلام او شریعت په خلاف داسې یو کړنه کیږي. نو زه فکر کوم چې که دوی نیت و اراده ولري، دوی کولی شي چې بلاخره په دوی فشار راوړي، او دوی سمې لارې ته راوکاږي، او دوی ته قناعت ورکړي چې هغه شرایط چې تاسو وایئ، نو په دې دوه کلونو کې چې ونه شو، دې نه وروسته تاسو ووایئ، په ګوته کوي چې هغه وشي، ترسره کړي، او بالاخره جنکۍ باید مکتب ته لاړ شي. فکر کوم دا به هم یوه لاره وي، او زه یو څه خو خوشحاله شوم چې دغسې یو جدید تصمیم دوی نیولی دی، او هغه څوک چې دغسې یو کړنه کوي، یو اساسي حقونه هغه کوي، او دا دې دپاره باید چې دوی غواړي تحقیق شوي په دې اکړه چې عملا هغوی څوک دي چې داسې کار کوي، حقیقتونه را وباسي، او جهان دې پوه کړي. د تعلیمي برخه کې چې دغه د ملګرو ملتونو کوم ځانګړی استازی ګوردن براون څه وایي، چې د جرمونو نړیوال محکمې ته بالاخره باید د افغانستان د روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد دی، او دا جنایت په توګه باید په رسمیت وپېژندل شي. دا یو ډېر ښه وړاندیز دی. زه فکر کوم بالاخره دې نتیجې ته دوی ورسېده چې موږ هغه د فاجعې عمق ته رسېدلی یو، موږ تحمل نور نه لرو، زموږ جنکۍ نو بیخي لیوني شول، د ژوند نه، د خپل هغه ارزوګانو نه،
چې دوی هغه شو بې برخې شو، دوی روانې شوي دي، دوی بالاخره چا ته وګوري څه وکړي. ټول د میلیون میلیون خلک خو بل ځای ته تلای نه شي، دا خو امکان نه لري، دا ناممکنه ده. نه دوی شرایط لري او نه قانون ورته اجازه ورکړي، نه لارې چارې شته دي، نه بالاخره دغه څوکم چې غیر قانوني لارې نه ځي، په لاره کې څونه دي تلفات ویني، دوی المنځ دي قرباني ورکوي، دا سخته ده.
مننه.
بالاخره زه خو د دې طرفدار یم که داسې دغه لاره خپل کړي او دوی او نتیجات من اخلي.
مننه ډیره اغلی امیل. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خپرونې درېیم میلمنه اغلی امینه وردک هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اغلی وردک خبریاله ده، له دوی سره به خبرې پیل کړو. ډیره مننه اغلی وردک چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم چې آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې ښځې یوازې پاتې دي او یوازې دوی دي چې د خپل حقونو لپاره ژغ کوي او د هغه کړنو پر ضد باندې خپل اواز پورته کوي چې طالبانو پر دوی باندې محدودیتونه لګولي دي، او دوی په دې مبارزه کې یوازې پاتې دي؟
سلامونه. سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته، درنې میلمنو د دې بس میلمنو ته هم سلامونه. مننه کوم چې پسته مو بلنه راکړه. ستاسو بالکل بالکل د افغانستان میرمنې، د افغانستان نجونې بالکل یوازې پاتې دي، نه یوازې د طالبانو په دې دویمه دوره کې، بلکې پخوا هم دوی خپلو مبارزاتو ته په یوازې توګه باندې په هر برخه کې خپله یواز اوچت کړی. نه یوازې د خلک ورسره بدرګه شوی نه دی، بلکې نورې هم توهین شوي، نورې هم تحقیر شوي، نورې هم ګوهې ته شوي دي چې دا موږ تاسو ګورو. او له بده مرغه ورو ورو په جمهوري نظام کې چې میرمنو لږ په اداراتو کې په پراخه کچه باندې فعالیت زمینه ورته مساعده شوه، د زده کړو زمینه ورته مساعده شوه، د هېواد بهر بعضې نورې پروژې و کارونه نور مسؤلیتونه د زده کړو په برخه کې چې ورته مسای شول، هغه هم د طالبانو د دوم ځل پراتګ سره دا هم ودرېدل، او ورځ تر بلې محدودیتونه ورته زیاتېږي، ورځ تر بلې د ژوند کومه حلقه چې ده پر دوی باندې محدودیت کېږي. نو متاسفانه چې هم د حکومت لخوا نه پر دوی ډېر زیات فشار دی، هم د کورونو په کورونو کې چې د دوی پلرونه دي، دوی ورونه دي، نور افغانان ورونه کسان چې دي، د دوی لخوا هم یوازې تنافات شوي دي. ما په خپلو مرکو کې بار بار دا خبره یاده کړې ده، ما دا خبره کړې ده چې یوه خور یا یوه میرمن یوازې نه ده، په یوه کور کې یوه ښځه خپل خاوند لري، که خاوند نه وي پلار ورور حتما یو نارینه کس شته. ا دقل د زموږ په ټولنه کې په افغانستان کې چې دم غړي ګورو چې څومره ډېری افغان نجونې د زده کړو نه بے برخه پاتې شوې دي، که همدغه د افغان نجونو د ورور پلار لاس په لاس شوي وای، د یو د یوه کور نه راوتلي وای، نو دا څومره ډېره یوه لویه حلقه یې تشکیلولی. که دوی د خپلو خویندو لورانو په خاطر باندې لاس یو کړی وای، په زور باندې راوتلی وای، او د طالب نه په زور باندې د خپلو لورانو خویندو میرمنو د حق غوښتنې په خاطر باندې غږ اوچت کړی، زه بالکل زه په پوره اطمینان ویلی شم چې دو غږ به حتما یو مثبت تاثیر په نړیواله ټولنه، یو مثبت تاثیر د طالبانو پر پالیسۍ باندې، یو مثبت تاثیر به یې خامخا چولی و. او نن چې د افغانستان د 50% لوړه فیصدي چې د افغانستان میرمنې تشکیلوي، دا بنن پر قربانیانې نه وي، دا بنن د مکتب دروازې ور باندې بندې نه وي، او دا به زموږ پر خویندو باندې به د کار او د تحصیل دروازې، کاغه د پانتونونو دروازې دي، کاغه د مکتبو دروازې دي، کاغه د دفاترو دروازې دي، دا به بندې نه وي. خو له بده مرغه چې دلته د طالبانو پالیسي هم ډیره زیاته ضعیفه ترڅنګ د نور افغانانو هم له خپلو خویندو سره نه دي لیدلی، چې دا زه هم ګله او هم په دې برخه کې ډیره زیاته ورنه متاثره یم. یعنی ولې تاسو دومره خاموشه یاستئ؟ باید غږ پورته شي، دا مسؤلیت دی، دا دنده ده. د خپل هوا په مقابل کې، د خپل خويند په مقابل کې، د خپل وطن په مقابل کې، او دا ځختونه دي. دا ځختونه باید داسې خاموش نه شي. یو ټولنه، یو راتلونکی نسل ولې باید بی سواد وي؟ دا خو ډیره زیات رول لري. یو انجلۍ، یو مېرمن چې په یو کور کې باسواد وي، هغه ټول کورنۍ باسواد کوي، ټول کورنۍ باندې مثبت تاثیر لري. طالبان صرف په جنگ باندې ډېر ښه پوهېږي، او په حکومتوالۍ باندې نه پوهېږي. دوی ته جنگ اسانه او حکومتوالۍ مشکله ده، ځکه په حکومتوالۍ کې حکومت او دولت چارواکي باید ولس او د نړیوالو قوانینو په رڼا کې دنیا ته مسؤول وي. په ښه حکومتوالۍ کې کار اهل کار ته باید وسپارل شي، چې طالبانو تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. طالبانو تر اوسه نه یوازې چې دا کار نه دی کړی، بلکې تر اوسه پورې ټول ملا او حتی ډېر بې سواده کسان په دندو باندې ګمارلي دي، او هڅه یې چې زړه غواړي هغه په ټولو باندې تطبیق کوي، په خاصه توګه په مېرمنو او ښځو باندې بېخي زیات.
مننه آغلی وردک، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی ځواک، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم. تاسو واورېدل چې آغلی وردک یوې خبرې ته اشاره وکړه. دوی وویل چې د طالبانو چارواکي په حکومتولۍ باندې نه پوهېږي. د طالبانو حکومت که څه هم په دې وروستیو کې د دغو څرګندونو په اړه چې بېلابېلو چارواکو نړیوالو کړي دي، د ښځو د پر وړاندې د جنسیتي تبعیض په اړه، خو دوی مخکې ټینګار کړی دی چې ښځو ته د اسلام د اصولو پر اساس باندې حقوق ورکوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي، د اسلام د دین له اصولو سره سم دي؟ بلې، زه فکر کوم چې زموږ رابطه له اغلی ځواک سره. اغلی ځواک، تاسو زموږ غږ اورئ؟
بله بشیر صاحب، تاسو غږ سم صحیح اورم. د وردګ صاحب په خبرو باندې بالکل دوی اصلا حکومتدارۍ باندې نه پوهېږي. هغه کسان چې ټول عمر یې په یو غره کې تېر شوی وي، او ټول عمر یې په ځنګل کې تېر شوی وي، هغه نور څنګه کولی شي چې حکومت وکړي؟ هغه څنګه کولی شي چې په دغه اداراتو کې چې مخکې هغه قانونونه، اساسات، هغه مادې چې وي، په هغوی باندې ځانونه پوه کړي؟ اصلا دوی کافي تجربه نه لري. کافی تجربه خود څه کوي؟ حتی دوی د تجربې په معنا باندې نه پوهېږي چې تجربه څه معنا. دوی اصلا دغه ډېری کسان چې په اوسني حکومت کې دي کافي سواد نه لري. دوی ټول بې سواده خلک دي. ما وویل چې دوی ټول عمر، ټول ژوند دوی په ځنګله کې تیر کړی، دوی په غرونو کې تیر کړی دی، نو نن څنګه کولی شي دوی حکومت وکړي؟ دوی نه په اصلا موږ باید د دوی نه ګله ها ونه کړو، ځکه دوی نه پوهېږي. دوی هغه اصول، هغه قوانین چې دي، دوی نه مراتوي، او دوی په هغو باندې هیڅ نه پوهېږي. بل راغله دلته دې خبره چې دوی د افغان مېرمنو سره په اسلامي یا شرعي اصولو باندې مخکې اصلا د شریعت کې نشته چې ښځه دې له تحصیل نه لري پاتې شي، یا د ښځه تحصیل ونه کړي. علم په نر او ښځه باندې، په دواړو باندې فرض دی. دوی دا فکر کوي چې دا ښځه په کور کې کښېني، دا د اسلام یعنی دا اصول دي. نه، تعلیم تربیه په ښځه او نر باندې، په دواړو باندې فرض ده. دا باید دواړه مخکې نیسي. او د افغان مېرمنې اوس که زموږ وګورو، تر هغه حده پورې یم چې کولی شي دوی خپل حجابونه مراعت کړي دي. هل زه خپل ازد دارمنمین استاده یم، ما لیدل هغلته د موږ مسلینو ډېر په حجاب کې راتلی، ډېر خپل دغه حجابونه مراتول. خو ولې دوی بېرته په دوی باندې بندیزونه ولګول؟ په مونږ باندې استادانې چې حتی یعنی د مونږ بغیر له خپلو سترګو نه، چې مونږ سترګې به ښکارېدلې، نورم اصلا مخ پټ، لاسونه حتی لاسو ته بې دستکشونه ور اغوستي وو، د دې په خاطر چې دوی دغه تعلیم ته پرېږدي. یعنی دوی ته دومره فشار لاندې، په دغه ګرمیو کې تر دومره فشار لاندې دوی به راتلې خپل درس ته بې دوام ورکولو. خو بیا هم دوی هېڅ دومره بې احساسه وو چې د دوی دغه حالت ته ونه کتل، بیا یې هم عربدار معلمینونه خپل درسونه یې بند کړل. دا اصلا د اسلامي شرعي اصول سره مخکې نه ځي. دوی اصلا د اسلام نه لري پاتې دي. دوی خو وایي چې مونږ اسلام، یعنی مونږ دوی په اسلام باندې کلک خلک یو، یا مونږ د اسلام له قوانین یا اصولو نه خبر یاستو. اصلا دوی د اسلام له اصولو خبر نه دي چې دوی نن په افغان ښځو باندې دومره تحمیلات راوستلي دي، دومره ستونزې پرې راوستلي، دومره مشکلات پرې راوستلي.
مننه آغلی ځواک. آغلی امیل، ستاسو خبره پوښتنه کوم. د افغان ښځو ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې یو اعلامیه په دې وروستیو کې خپره کړه. دوی وویل دوی له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید طالبان په رسمیت ونه پیژني. د رسمیت پیژندلو خبره خو مطرح نه ده. نړیوالو د امریکایي چارواکو په ګډون هغوی ویلي دي چې خپل شرایط لري چې طالبان به په رسمیت پیژندل کېږي. زما پوښتنه دغه ده چې ښځې ولې دغه بیره لري چې طالبان به په رسمیت وپیژندل سي؟
منند کوم خزی خو بالاخره ایره خو لري امکان لري چې اوس دسې خوم کېدنی شي چې په رسمیت ونه پیژندل شي. دلته هم ستونزې دي. تاسو باور وکړئ چې که دا په رسمیت ونه پیژندل شي ولسونه دلته متضرر کېږي، او که په رسمیت وپیژندل شي په دغه حالت کې چې موږ قرار لرو او دغه د دوی دا سخت دریځ پر خود چې پیدا مولری او د دې سره کنړیوال وګړي چې ځکه دغه اقتصادي او ټولنیز او نور اړیکې باید د دې سره اوسي، ضرورت په اساس مجبور دي چې دوی باید په رسمیت وپېژندل شي. تر کومه پورې به داسې یو په انزوا کې پاتې یو هېواد وي، نړیوال هم ورسره په تنګېږي او موږ هم ورسره په تنګ یو. که وپېژندل شي موږ دپاره سخته ده که مثلا میرمنې ونشي کولی دوی په ټولنیز چارو کې برخه واخلي، کار وکړي او تعلیم وکړي. مشارکت سیاسي خو پرېږده ده، نور مشارکت په ټولنه کې فرهنګي او مدني کړنې دي او فعالیتونه دي، د دې مخه نیول شوې ده. که کم داسې پاتې شي دا بیا موږ دپاره سخته ده. او چا خبره موږ په هغه حیران یو چې که وپېژندل شي موږ څه وکړو، که ونه پېژندل شي موږ څه وکړو. خو خدای دې هغه وکړي چې دوی هم بالاخره لږ نرمښت وکړي او هغه ټکي چې باید په نظر کې ونیسي او نړیوال ورته ګوتې نیولې دي او سخت ورسره همداسې پاتې شوي دي او هغه یې کلک نیولې چې نړۍ کې په دې اثر کې باید میرمنې دغه د تعلیم چې اساسي حقونه دي، شرعي حقونه دي، دې لپاره باید اجازه ورکړ شي او دغه د بشري حقونو په مقابل کې چې دوی کوم کړنې اوس کوي. خو دا خو کېدی نه شي چې دوی ټول هغه څه چې دنیا په سترګو ویني او لکه لمر غوندې روښانه دي، دوی یو جواب لري چې نه داسې نه دی، او دلته دنیا ګل ګلزار دی، زمونږ داخلي مسله ده. دا تر اخره پورې که داسې پاتې شي دا به په کلونه کلونه موږ به دغسې سخت ژوند ترسره کړو او دغه حالت به لا هم ورځ تر بلې بالاخره سقوط ته رسېدلی دی. همدا اوس اقتصادي چارې تاسو وګورئ افغانستان کې بالکل ړنګ شوی دی. خلک راتلونکي ته ښه نه ویني، خلک ډېر خفه دي. ولسونه بالکل د خپل آینده او د خپل د ژوند د بقا لپاره ډوډۍ ته ضرورت لري. تا هغه وچه ډوډۍ چې د ژوندي پاتې کېدو دپاره دغه ترلاسه کول ډېر ورته سخت شوی دی، ستونزمن شوی دی. نو دغه حالتونه که ډېر دوام وکړي دا یو فاجعه ده، د بشري ناورین دی. دوی دپاره باید که نړۍ سلګین پاتې نه شي عملي اقدامونه وکړي، بالاخره دوی ته هم قناعت ورکړي او هغه څوک چې د افغانانو په خیر وي او د نړۍ په خیر وي نتیجې ته ورسیږي. موږ همدې ته سترګې په لاره یو چې بالاخره یو ګودر پیدا شي او موږ وکولی شو هغه نورمال ژوند بېرته خپل کړو. او اوس واقعان په ویره کې ژوند کوو چې راتلونکي به سره کم کېږي، د لوږې به مرو، او دا چې نور فعالیتونه د دنیا سره موږ ځان یو ځای کولی نه شو هغه خو په ځای پرېږده. اوس هر څوک د دې دا مبارزه کوي. یو وخت موږ مبارزه کوو چې زموږ حقونه د نارینه په شان شي، نارینه سره یو ځای شي، یو برابر شي، مګر اوس مبارزه کوو موږ د انسان په صفت وپېژنې او موږ د خپل ژوندي پاتې کېدل لپاره رزق روزي ته ضرورت لرو چې دغه پیدا کول اوس بېخي ستونزمن شوی دی. دا ډېر سخت حالتونه دي. حتی د تعلیم برخه کله چې انسان د لوږې سره مخامخ کېږي حتی تعلیم هېر کېږي، حتی نور اوس خلک د لوږې له کبله خپل اولادونه حتی هغه دولتي مکتب ته هغه بچیان نه پرېږدي، ځکه چې یو قلم یو کتابچه او یو یونیفورم ورته اخیستی نه شي، هغه ګیډه یې نه شي مړولی. هغه نو بل اخر دی حالت ته ولودان ور باندې ورک دی حالت ډیر دردونکی دی ډیر اندېښنې را پرولې دي
ډیر مننه اغلی امیل اغلی ځواک ستاسو څخه به پښتنه وکم تاسو د اغلی امیل خبري واورېدلې ګڼ شزه په دې نظر دی چې پر طالبانو باید نړیوال بندیزونه زیات سي چې هغه د افغانانو حقونه ورکړي خو ځینی نور بیا لکه تاسو چې د اغلی امیل خبري واورېدلې دوی ویل چې کدا وضعیت دوام وکړي اقتصادي سقوط به رامنځته سي او د افغانانو ژوند به نور هم ستونزمن سي تاسو په څه نظر یاست
بالکل بشیر صاحب دا خو یو غټه فاجعه یو غټه ستونزه ده په افغانستان کې اوس که دوی ته رسمیت وپېژندل شي نو پیشتر تاسو له امیل صاحب نه پوښتنه وکړه که په رسمیت وپېژندل شي او که ونه پېژندل شي څه ستونزه به رامنځته شي که نه دغه سوال په ځواب باندې مې وغواړم یو څو خبرې وکړم دوی ته په رسمیت وپېژندل شي له دې نه به بدتره وضعیت په افغان ښځو باندې راوړي ځکه دوی یو څه اوس یو څه ډار لري یو څه ډار لري له اروپایي ټولنې نه له اروپایي هېوادونه له امریکا نه له دغه هېوادونه یو څه دوی ډار لري چې دوی تر اوسه یو څه سهولتونه شته دي د افغان ښځو لپاره یا میرمنو لپاره باوجود چې مشکلات هم شته د مشکلات تر څنګ یو څه سهولتونه هم شته دوی که په روسیه رسمیت وپېژندل شي نو هغه وخت دوی یعنی موږ به د دوی د سخت حکومت شاهدان واوسو نو زما همدغه هیله ده چې هیڅکله دوی باید په رسمیت ونه پېژندل شي تر څو چې دوی خپله نه دي اصلاح شوي تر څو چې د ښځو حقونو ته دوی کلکه پاملرنه نه ده کړې دوی باید هیڅکله یعنی د یو قرارداد په شکل یو یعنی د یو مادې یو سند په شکل د دوی نه یو تعهد ونه اخیستل شي چې دوی د افغان ښځې یا افغان میرمنو ته حق ورکوي نو دوی باید هیڅکله په رسمیت هغې وخته ونه پېژندل شي دا یو غټ مشکل ده تاسو دویم سوال وبهې کبیته لپاره تکرار کړئ
بله زما پوښتنه دا ده چې تاسو په دې نظر یاست چې که طالبان په رسمیت ونه پېژندل سي اقتصادي رکود به رامنځته سي او نور به هم د افغانانو وضعیت خراب سي
بله بله بالکل بالکل دا خو یو غټ مشکل ده دا خو یو حقیقت ده کوم وګور یو نه هیڅ هیواد نشي کولای هغه د دې نه چې په رسمیت نه وي پېژندل شوی تر اوسه پورې خو یعنی په دې باندې مو دوی یو امید لري چې دوی باید یعنی هغه هیوادونه یعنی اروپایي ټولنه په دې یعنی امید شته چې دوی باید وپېژندل شي دوی خپل کارونه اصلاح کړي تر اوسه پورې هغه خپل تجارتونه ورسره مخکې وړي خپل صادرات واردات ورسره یعنی مخکې وړي یعنی د دوی یو څو وخت نور کوزي او دوی پر رسمیت ونه پېژندل شي نو دوی افغان یعنی افغانستان کې همداسې نور هېوادونه چې ورسره تجارتونه صادرات واردات لري دوی به بند شي یعنی دوی یو داسې یو وخت د نه جوړېږي لکه نشته هېواد
مننه اغلی ځواک اغلی وردک ستاسو څخه به پوښتنه وکم دغه ستونزه چې اغلی امیل او اغلی ځواک دواړو یادې کړې که په رسمیت وپېژندل سي هم طالبان ستونزې سته د ښځو وضعیت به د دوی په نظر ډېر خراب سي او که په رسمیت ونه پېژندل سي د افغانانو وضعیت په ټوله کې خراب سي تاسو د دغه وضعیت دا اوسنی چې روان دی د دغه لپاره څه حل لارې په فکر کې ستاسو راځي
ما خو لکه څرنګه چې تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې متاسفانه طالبانو د حکومت ولۍ په ښه حکومت ولۍ باندې له بده مرغه چې دوی نه پوهېږي او دوی دا د قدرت د انحصار سیاست مخ ته وړي د ښې حکومت ولۍ په اساساتو او ولسواکۍ باندې عقیده نه لري هیچا ته په حکومت او نظام کې برخه نه ورکوي ټول باید دوی د حاکم لاندې بې له استدلاله لکه په زندان کې شپې ورځې باید تیرې کړي نو په فردي ازادي باندې هم دوی باور نه لري او د اسلام په چوکاټ کې هم دوی ولس ته ځوان ځواب او مسؤول نه ګڼي بلکې ولس او افغانستان خپل مال او غنیمت ګڼي دوی د نړیوالو سره د تعامل لیواله دی خو د خپل افغانانو سره د هیڅ ډول جورجاري پلویان نه دي نو د دې ترڅنګ ورهاخوا کوم وګورو چې د ښځو په برخه کې څومره ډېر محدودیتونه وضع کړي دي مثلا د سفر په برخه کې محدودیت د زده کړو په برخه کې محدودیت د آرشګرۍ په برخه کې محدودیت د یوازې سفر کولو په برخه کې وغیره وغیره یعنی داسې برخه نه ده چې په هغو برخه کې دوی محدودیت محدودیت وضع کړی نه وي او منفی محدودیت وضع کړی دی. نو نن کوم وګورو نن نه یوازې د افغانستان د میرمنو او د ښځو وضعیت ډیر زیات په ټیټه سطحه باندې دی که اقتصادي وضعیت ته وګورو که امنیتي وضعیت ته وګورو که د روان امنیتي وضعیت روحي وضعیت ته وګورو نه دا ټول په ټاپه باندې او ورځ تر بلې نړیوالې مرستې هم په افغانستان باندې نظر ټولو کلونو ته ډېرې زیاتې کمې شوې دي او دا ټولې بدبختۍ دا ټولې ستونزې چې ما تاسو ته یاده کړې ده نور دوستانې چې یادوي په نورو مرو دا ټول د دوی بدې پالیسۍ له کبله دي له بده مرغه او په دوی کې د دوی په حکومت کې هم په خپله کې هم ډېره زیاته ورګډه ده ځکه په دوی کې هم ډېر زیات داخلي اختلافات چې دی طالبانو په ډله کې د اولې ډلې د اولې حکومت ولۍ څخه دغه دوهمه حکومت ولۍ بدتره ده ځکه په اوله حکومت ولۍ کې خو دوی حداقل په خپلو کې خو چې د دوی مشر به کومه خبره وکړه هغه لاندې ټیټه رتبه انو هغه ټول مناله اوس خو په دغه دوره کې دا شیم نشته اوس چې مولا حیبت الله کومه خبره کومه امر وکړي هغه په ټیټه رتبه کوم طالبان چې دی هغه نه مني بلکې اختلاف نظر ورسره دی په دوی کې هم په مختلفو موضوعاتو کې مثلا د مثال په توګه د علم موضوع زه تاسو ته یادونه کوم چې د دوی یو شمېر کسان خپله وایي چې علم فرض دی یو شمېر وایي چې علم مباده یو شمېر وایي چې باید مکتبونه خلاص شي یو شمېر وایي چې نه یعنی دا اختلافات د ټولې بدبختۍ د دوی د پالیسۍ له وجې څخه دی. نو په داسې ولات کې افغانستان پر خودرو او افغانستان پر ولس باندې دا باید قرباني نه شي د دوی د سیاست دا حکومتونه ځي ورځي تبدیل او تغییر راځي پخواني حکومتونه